پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازری رادیو په د خبرونه کې چې زه اسمت څاروان وړاندې کوم، او چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له طالبانو غوښتي چې د خبرو میسته ور وګرځي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې وخت ورسیږي. په ننګرهار کې وی چاودنې یو ملکي وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي، او د ملګرو ملتونو د اټومي څارې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې وخت ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال وکړې. د ایران سفیر ونه ویل چې د هغه وخت چارواکو څه وخت طالبانو ته دا خبرې کړې دي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړپوړي پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه د ایران د سفیر لقب ویل سوی چې هیواد په افغانستان کې د اوربان او د تیرو شلو کلونو د لاسرونو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې لمخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په جوړولو کې د ایران پر رول ټینګار کوي. په ننګرهار کې وی چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې دا چاودنه نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین لکه بلا سوي ده. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین چاودلی. د ننګرهار د ولی دفتر د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې هم یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد یې تولید کړي دي. دغه اداره دا خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسي د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبې پر ورځ وویل چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د درینیم ګرامه جامع یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غنی سوی دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کې دایسي په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وایست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړې یو لړ ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په لوړه کچه د یورانیمو غني کول یې پیل کړل او همې په اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنتریفیژونونه نصب او فعال کړي دي. د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې. نوموړي پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسېدلې ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپره سوي. د جرمني د دویچه ویله تلویزیون د راپور له مخې یولیا نه ده لیدل سوې چې د فرانکفورت د هوایي ډګر له ترانزیته دي وتلې وي، خو له هغې سره په الوتکه کې سپرو یو شمېر مسافرو تایید کړی چې هغه په الوتکه کې وه. په اوس وخت کې د هغې میړه الکسی ناوالنی په مسکو کې بندي دی. د روسیې یوې محکمې د فبروري په 2 ناوالنی د مخکینی تعلیق بند څخه د سرغړونې په خاطر په 2 او 3 میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د هغه ملاتړو د مسکو په ګډون د روسیې په ډیرو ښارونو کې مظاهره وکړې چې په ترڅ کې یې په سلګونو کسان د روسیې د امنیتي چارواکو لخوا نیول سوي دي. او وروسته خبر دای چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر میاشت د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلې وروسته د لمړي ځل لپاره خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې لمخې بایدن له شي جن پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو په هنګ کنګ کې د ځپنې په شینجن ولایت کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک شودنې د زیاتیدونکو اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې څرګندې کړې. د نړۍ د دغو دوه سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکه د اقتصادي، سیاسي او بشري حقوقو پر سر د اختلافاتو لامل له ډیر مودې راهیسې ترنګلې دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې چین یې د کورونا د خبرې سوې وبا مسؤول بللی، د تیر کال له مارچ میاشتې وروسته له شي جن پینګ سره خبرې نه وې کړې. سپینه ماڼۍ وایي بایدن او شي دغه راز د کورونا وبا، د روغتیایي خوندیتوب، د ګډو ننګونو، اقلیمي بدلون او د وسلو د پراختیا د مخنیوي پر مسالو خبرې وکړې. بایدن پرون مخکې تر دې له پینټاګون څخه د کتنې پر مهال ویل چې د چین په وړاندې د امریکا پر پالیسۍ به له سره کتنه وکړي. دغه راز دا هم باید ویل سی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې څرګندونو کې په نړۍ کې هم د جګړې د مسولانه ختمېدو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر بایدن پرته له دې چې د کوم هیواد مخصوصا د افغانستان نوم واخلي، وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسولانه ډول پای ته ورسیږي. د خبرونو پای
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د اروپای اتحادیه ځنګړي استازي پر طالبانو ژغ کړی چې د سولې خبرو ته حاضر شي. د پکتیا د زرماتو سیدونکو وایي له وو کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی.
تقریبا د دوه نیم سوه زیات په دې کې محصلین به لیلې کېږي.
په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګړیوالي کار نشي کولی.
پخواسي به راتللې د کلي ښځې به ورته راتللې، ټولو به بنګړې چولو.
د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوخت دي.
موږ ساجي مرسته وو چې موږ دا کار نه کوم، مختاب یو دلمې تر دا کیږي چې کاشکې زما وخت په انتظام تلم وته.
نن د طبي علوم په برخه کې د جنو او شزو نړیواله ورځ ده. په دې موضوع هم راپور لرو. زموږ اخلا آزادي رادیو او رید آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر وو په منځني صفه 12 پښنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي له طالبانو غواړي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. رونالد کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کېدای شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون په روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې چې په دوحه کې د سولې مرکچیان باید د وینې بهېدنې پای ته رسېدو لپاره حلې ځلې وکړي او خبرې نتیجې ته ورسوي. په دې موضوع راپور لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوا کې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تیر ماخوستن په یو ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډیره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغیز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په ځواب کې کړی. بهرامی لیکلي که طالبان غواړي ثابته کړي چې له خپل تیر حالته یې فاصله اخیستې او په رښتیا سیاسي هوکړې ته ژمن دي، باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم وویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورتول مورز له دوهینه د افغان دولت د مرکچی پلاوی او شمرغلی هم بیرته هیوات استانشول او مسولینو یل عامل هم شخصی او کورنی موضوعات یاد کړی دی. د سولې خبرو تل طالبانو د بیرته ورګرځیدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغه سره روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل ویدیز باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پایته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضریږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلې او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې له نږدې اووه کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکي وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او د افغان چارواکو تر څنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړو لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي او دوی ته دې د ښوونځیو ته د ورتګ اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
په پکتیا کې د لری پروتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهزه لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې شپږ څلوېښت میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به دوه سوه څلور اتیا زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له دوه نیم سوه زیات په دې کې محصلین به لیلیه کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي بودیجې نه منظوري طبیعي ده چې دا پروسه یې لږ ځنډانې کړی.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلیه جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې په دې لیلیه کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنه باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پروتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور د غلطه جینه ونیسي او هغه خار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او ولسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د دې ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتې پټي پرسوي دي. په راتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده، دا موږ خپل حقوق دي غواړو.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازای وایي د مهال په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هیله مند چې په راتلونکي کال کې به د یو سلو درې ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
که څلور درې خوندې په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو خوندې به د جامنګ تدل ته پکتیا مرکز ګرځیدل سره رسیدلې ده. شپېته پروپوزل د خوندې انټر شوی دي تر څومره چې معلومات لرم د انکشاف دي حل د کرا د برنامه لټیم څخه.
په پکتیا کې د غزي ببرک خان زدران په لیلی سکه د لیلی د غسلور پړي زوادانې په داسې محل جوړیږي چې له هم د ولایت په لری پروتول سوالیو کې د ناامنیو او یا هم د خوندې د نشټوالي له عمله زیاته برخه زده کوونکې لزده کړو به برخې دي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افتا ترانزیتي سوداګریزه هوکړه د دریو میاشتو لپاره تمدید شوه. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د دې هوکړې د تعدیل په مخه اوس هم د افغانستان او پاکستان مذاکراتي پلاوی یو بل سره په خبرو بوخت دي. د ښاغلي احمدي په خبره په پام کې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي سوداګرۍ نوې هوکړه د نړیوال سوداګرۍ سازمان د اصولو او نړیوالو معیارونو پر بنسټ لاسلیک شي. نوموړی زیاتوي د پاکستان اسلامي جمهوري دولت کابینې هم د دریو میاشتو لپاره د اپتا غځول تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپتیکا په اتمه ناسته کې چې په اسلام آباد ښار کې ترسره شوې وه، د پاکستان دولت له افغانستان څخه غوښتي وو چې د اپتا نوې هوکړه به د نړیوالو سوداګریزو اصولو پر بنسټ ترسره کوي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د وریجو حاصلات ډېر شوي دي. د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي سږ کال د وریجو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوي دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل روان مریز کال د وریجو حاصلات 4,000 میټریک ټنو ته رسیږي. په داسې حال کې چې تیر مریز کال افغانستان کې د وریجو حاصلات 3,300 میټریک ټنه وو. د ښاغلي رستمی په خبره په 19 ولایتونو کې نږدې 5,000 هکټار ځمکه کې د وریجو کښت ترسره شوی دی.
زمو شخله ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل چینایي سیال سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د اقتصادي پالیسیو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پر یو شمېر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه لګولي وو او کمونست ګوند په شینجن ایالت کې په بشري جنایتونو تورن کړی وو. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر شی جن پینګ په بیگانه یو تلیفوني خبرو کې ښاغلی بایدن ته ویلي چې د امریکا او چین ترمنځ اختلافونه د حل وړ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندي کوي.
سپینې مانی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي ولسمشر جو بایدن ل خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په پرونیو تلیفوني خبرو کې د پیکینګ د ظالمانه او غیر عادلانه اقتصادي پالیسیو په هنګ کان کې د دیموکراسي پلاو موترزانو د ځپلو په شینجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د تایوان په ګډون په سیمه کې د خپل ځواک د خودلو د اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې په ډاګه کړې. د دې دوه لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اړیکې د ځینو اقتصادي او سیاسي لانجو او د بشري حقوقو د مسایلو پر سر ترنګلې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې چین په نړۍ کې د کورونا وایروس په خبرونو ګرام بل د تیر 2020 کال مارچ میاشتې ورسته هیڅ کله هم له ولسمشر شي سره خبرې ونه کړې. د چین د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې ښاغلی شي ولسمشر بایدن ته وویل چې دواړه هیوادونه په خپلو کې اختلافونه لري خو دا اختلافونه حل کېدای شي. د دې راپور لمخې شي همداراز له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په ګډون د چین په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنو سره باید احتیاط وکړي. د ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په وروستیو ورځو کې متحدو ایالاتونو پر یو شمیر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه ولګول او اعلان وکړ چې د چین کمونیست ګوند په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو پر وړاندې په بشري جنایتونو لاس پورې کړی. د پیکینګ او واشنگتن اړیکې همداراز په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ پر پلویانو د چین د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله هم ترنګلې شوې. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې بایدن او شي د کورونا وبا د خپرېدو په نړۍ کې د روغتیایي امنیت پر وړاندې د پرتو ستونزو، د اقلیمي بدلون او د وسلو د کنټرول په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې واشنگتن او پیکینګ د ډیرو مسایلو پر سر اختلافونه لري، بایدن ویلي دي چې دای په هغه صورت کې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو ګټې په کې نغښتې وي، له چین سره د عملی او د مثبتې نتیجې پر بنسټ د تماسونو ساتل غواړي. د څارونکو په باور د دې تماسونو یوه برخه به له چین سره سوداګري وي. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر له چین سره د تجارتي جګړې ډګر ته په یوازې ځان وردانګلی و، ولسمشر بایدن پرون له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې د چین پر پالیسۍ به بیا کتنه وشي. چارواکي وایي دا بیا کتنه به ځینې مهمې برخې لکه استخبارات، ټکنالوژي، په سیمه کې د امریکا پوځي حضور او له پیکینګ سره دوه اړخیز دفاعي اړیکې راونغاړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د فبروري 12مه د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بی له شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډیرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018، 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وې موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوې چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړي.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز برخو کې جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو خه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسي زده کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنو په زده کړو بوخت دي.
خو رسمي شمیري بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 8% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. STAM د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لنډ نوم دی، خو د زده کړې موده یې اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډېری نارینه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سای تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویم دورې له دولسم څخه تر سوالسم دورې پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپوه اسکر موسوي وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې څیړونکي خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي.
به هم د شزو په ارتباط غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنگړیوالو په ډاډه زړه بنگړی خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو ښځې وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنگړیوالی نه ورځي او دغه دود مخ په ورکېدو ده. نور حل په دې راپور کې
بنگړیوالی بنگړیواله چې یو وخت به په غزنی کې پر شزو بنگړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنگړیواله نه پر شزو بنگړی خرڅوي نه خوشاله وی او نه پالنه ګوري. دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنگړیواله د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه غني. مریم د غزنی جغتول سوالي وسیدونکې ده، دا وایي بنگړیوالو ته به د کلی ډیری میرمنې راټولې دي او دوی به بنگړی ورپلا سوال.
مخ کې بنگړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنگړی به راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنگړیوالو له شاوخوا څخه او بنگړی به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنگړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنگړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته، پخوا سي به راتلې له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړی اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنگړیوالې به ډیری خوش اخلاقه وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپله دې شاهدان وو چې کله به بنگړیوالې راتلې دوی به یوازې بنگړی نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورته وایي دا به یې هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنگړیوالو به ډیری وخت بنگړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
په غزنی کې د بنگړیوالو په اړه راپور مولا ازادي راډیو واوریده. د ازادي راډیو د خبرونې په دوهم نیمای کې یو اونیس پروګرام لرو مخکشي شزي. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوختي چې د زده کړو په ګډون لخپلو نورو حقونو به برخې شوي دي. دغه ماشومانو کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي او که اولادونه یې ورسره کار ونه کړي نو په یوازې ځان نشي کولی چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور حال په دې راپور کې
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. د وای شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرې خو دې چې پلار یې نشو کولای د کورنۍ مالی اړتیاوې پوره کړي. د غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو باندې پر تنکۍ وګو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان مونږ پلار مې یوازې لاګیو نه شو کار منګ مر سره لاګیو مجبوری ده. داسې زر یو نیم زر وباسو پدیره سخت.
نه کلن زیول حق یو بل ماشوم هم په دې بټی کې کار کوي. د خپل ستړیا او سختۍ کیسه کوي، خو غواړي چې کلاس نیوي وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي نو به کولای شي چې زده کړې وکړي څو پراتلونکو کې ل دې برخلیک وښورل شي.
تزوم لام درد کوي، رزوم لام درد کوي. موږ ساجي مر سه وشي موږ دا کار نه کوم مختاب یو. د کور سامان وړه یو دغه قرضدار ولته ډېر متر دغه کیږي چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلم وته.
دا یوازې علی خان او زیول حق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او لخپلو حقونو نه خبره دي. د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای، او دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه دولس کسه کور دی، او مقصد زه نشم کولی ځان ته. نو دې بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه ورونه سوال تکینی نی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي، او وخت په وخت په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې در جوړو، خو یوازې نه موږ سره نه برابر شي. دې قریبا 2-3 کاله وشو دې ژمنو یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټۍ خوشمالان خو دغه عمره مسته چانده کړي په دې کې.
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټۍ کې د شته کارکونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی، او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژور اندېښنه لري.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ کې د ماینوي چاودنې یو ملکی کس وژلی دی، یو بلې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي، او د کرملین د منتقد فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې.
وس هم مخکښې شځې پروګرام لرو.
مخکښې خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذې ته ځانګړي سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخفړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسین اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پرلې کده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. مرمن مرچل ازادي راديو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډېر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راديو محترم اوریدونکو ته.
تاسو ته هم ډېر مننه چې وخت مو وېستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده، او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر سید دلته زموږ جامع کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدای ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدوانډه پر اوسنی حکومت کې په ډیره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې خدای خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه زه اوس کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول خدای نه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي، او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونې او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنه سره خپل کوم تسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا د غننګونې تر ډیر هدا پورې کم شوی او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځه تدیره ونده ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغه نه وروسته ما بیا ځینې سهان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نه وروسته 2013 کې دا یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان و غي بورسې ته مخفل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخره تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غي نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت کابل کې. نو هغه نه وروسته ز وکولای سم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته د ازموینې نظر په موافقه توګه وزما او دا بورسې ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او هلته ما خپل د ماستری زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پانتونه فارغ شوم، هغه نورسته ما تک شپک وکاله کیږي اته کال ما په حقوقي برخه کې کار کړای د څه کال فارغ شوم. هغه نورسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د غیر دولتي نه مشروع وکړت زه د قانون او پټرول وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغه نورسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولرم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کال کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغه نو وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره چې د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغه نو وروسته بیا زه د ویان د مستل ویان د پټوګه دلته وټاکل سوم. نو دا خبرونه دي چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په حق له هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوکه دوی داس فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم ټول سی وو فقط تمر ذکر سی وو چې د ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وو چې دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري متمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د غو خودي نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکو. یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني خو دوی ته داس معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزه چې شد ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغه کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خدای لپاره لکه مشکله ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته دوی رسیږي، بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که ما تاسو ته مخکې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په اداره کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوقو نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. نن اوس هغه ناګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدلې اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپل وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنی په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید مراعات شي. نو او همچنان ښځې باید موږ خپله باید ته اجازه ورنه کړو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستی. دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا څنګهون مقابل کې ودرېږو. هم اداري اصول له لحاظه او هم خپل دا موقف باید حفظ کړو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
محترم سنه دغه پوښتنه ده چې دغه آینده نسل چې دی دغه مثال خبرې سم وروزل شي، دوی د پاره یو ترتیب مقام برابر کړي. او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه ښځې چې دي ښځې خو نو په اسلام کښې هغه د خپل حقوق الله ورکړی دي، نو د هغو حقوق څه به یې څه دوی استفاده وکړي. نو دغه مې پوښتنه ده، وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې، تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو زما د خورې تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړي ښځو یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندګان دي او هر چا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید د یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریځ او نظر د خلکو وي، ولې دومره تاسو ته پکار دا دی چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ ته راکړي د پاغې باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ضمن کې زما دغه د مرستیا د ویان صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي، او کمال خو دا دی چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته، وروسته چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. که نه اوس عمر تاسو عمر افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لرې پراته ولایتونو دي هلته ښځې چې دي په بدو کې ودونه ورکول کېږي، او هغوی چې دي په وړکتوب کې هغوی یعنې هغوی ودونه هغوی ورکول کېږي، همدارنګه هغوی میراثونه ورکول کېږي. نو په دغسې هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وایم پسې په دغه ستونزې تاسې ولسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغې سره دغه مشکلاتونه تاسو څومره شریک کړي دي؟ خو داسې پانه په افغانستان کښې دا مشکل شته دي زما د خورې چې بعضې هغه ښځې دي که هغه سړي دي یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګریوان دي د هغوی هغه حقوقو تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات نه کېږي. او په دویم قدم کښې زما د ښځو نه دا هیله ده چې باید دوی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دوی باید خپل هغه شخصي کاروبار حرفوي زده کړي داسې نور لارې چارې چې هغوی سره د هغوی اقتصاد ښه کېږي هغه بخش ته هم باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کښې په هر کال کښې 2.5 لک اشخاص موږ د پوهنتونونو نه فارغین لرو چې په هغه کښې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کښې ونډه ملاوېدل
نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا مو ترې دا نسل ته کنه مثلا چې کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی. ځوان په کاله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څوګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلام جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاری زمینه. یو خبر او بل دا بل ور څه ویلې مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ د انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړی او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسان زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی یم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویلې چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. ترې ویلاندې د می ورسته بل خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام. مننه کورواګان زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې موږ لرو. وړکتون شیخارګال لومړی سنف وړکتون دوهم سنف وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او موږ شاګردان تر اوومه سنف اتمه سنف پورې لرو. په څنګ کې موږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو پانگه هم به مکتب که لرو چه کلا کلا هغه شهیدان و ورثه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا موږ ته معرفي کېږي چې په دې قصري او بې له فیس نه موږ صحنیه ورکړې ده او دوی ته پوښښ لاندې نیسو. اصلا زموږ مرکز د نهاد انتفاعي مرکز ده، موږ په فیس چلیږو، خصوصي سکتور کې راجستاري.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. عبدالرحیم محمد احمد کندهار.
محمد جی صاحب، مننه چې آزادي راډیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه حسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
اندړ صاحب، چیرې زده کړی دا چې واکې دا سره راکړي چې د افغانستان کې کړي کې بخاري څه کړی؟
السلام علیکم. مظلوم یار د خمنې ولایت څخه ستاسو د ټلیفون پر لیکه دلته خو پیلم کې شې د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند، زموږ صحت، زموږ مکتب، زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې ښځې په اطرافیسونو کې درلودله، هغه هیلو امیدونه زموږ ته د خلکو سره خاورې شول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه، حق غوښتل کېږي. چې دوی د خپل حق ته بوتلاش ونه کړي، غوښتنه ونه کړي، دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوښته پلان ولري، غوښته اداره ولري، هغه کولی شي دا مشکله نه کړي. خو د دې هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده، کوانه ده، خو دا کولی شي چې مانا ده د ښځو مشکلات فرال کړي.
مننه کوم له دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده، او مې صدایا مکتب مې په مبسوسانی استدایا مکتب کې ورسته لیسی دوره مې پر بدلخي لیسا کې، او فاکولټه مې د ساينس په انزی د بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده، او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو، او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله موږ مهاجر شو، نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده، او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه شو. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا حق غوښتل کېږي، نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې، په مراکزو کې، د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي. خو طبیعي ده چې موږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده، او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړې ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي، هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې، مشکلات په کلیو کې، په هغو سیمو کې چې نعم دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري، او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله ده، زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو، لکه شی چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي، او د دوی په ژوند کې سوکالی راوری او د دې کورنۍ خوشاله کوي هغه کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي هماهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه شفاخانې کلینیک مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي، دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي ګوندو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیرې، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي زوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه دوشنبه ورته ورکه ښه کېږي، پالته استراحت ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په لایه افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونی ده. یعنی انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق دی ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پاچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوی نه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه، زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو سله ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید گیله خسله لزانه چه رو کنو در نارینه اگر رون آن نارینه که تحصیل کرده تعلیم کرده او شریعت بنده پویگی او شرعی علوم ویلی ده تفسیر شریف ویلی ده حدیث نبوی ویلی ده اما دا باید پا کلی باندو که اصلاحی چه در خود حقوق لاست ای راشی مدنی حقوق خوکای را غد کلی خود مدنی حقوق هم نگوالی جونه پا کسا که این ندی مگر در شرعی حقوق باید ارتا و رسیدگی وستی او ارتا ورد کنسی نویل لرم چه زمون جوانان زمون مشان زمون سپینگیری زمون فکر تا توجه کی او ورباندی فارو کی او اما دا حقوق شیش شد خویندو دا دیتا ور کی او بیا هم زما تاکید ملای مامانو نگه در علمای دین نگه در سینگینو نگه که در مسائل که منبر که تبریخ کی او وای سرسو چه تا اغا خلق که دین در علم نم ناغا دی او خبر رو بانده نلری او پا دینه پیگی چه دی اسین حق خوارن سونه گناه ده یا در کنده حق تلف اول سونه گناه ده او الله جلال جلاله او سونه خلق بانده پا قاریگی چه در ظلمونه که خبر سی آغا سی
دیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت و ایستی او لمر سره مو د مخکښ شدی پروگرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدی پروگرام په همدې ځای کې پاتر سیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.